وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاسم نوري هرکلی کوم. د ناتو د غړو هیوادونو په افغانستان کې د ناتو په مشهد غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت د بحث دوه عمده ټکي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کړې ده. خو مخکې تر هر څه خبرونه لرو. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینه ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس طالبان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له واشنګټن څخه یې رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې ښایي امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت د اټومي وسلې له تړون څخه ووځي که چیرې مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نه سي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. یانس ستولتنبرګ د غرض د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا د توضیح کولو پر مهال وویل چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی حضور هم د دغه هیواد د خلکو سره د مرستې او هم د خپلو هیوادوالو د خوندیتوب لپاره دی. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیت او سولې او هم په دغه یواد کې د جګړې پر ناخوالو بحث وکړي او د افغانستان سره د خپل پخوانیو مرستو پر ژمنو بیا ټینګار وکړي. ناتو ژمنه کړې چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې ورسته اوریدلای شئ. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس طالب وسلوال وژل شوی دي او لس نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې میشت ملي اردو د 215 اتل قلو اردو د څلورمې پلې لوا ویاند جګړن خانجان نصرتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه د خاص روزګان او چارچینو ولسوالۍ په یو شمېر طالب میشتو سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوي دي. نصرتي وایي په دې بریدونو کې د وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه په د بامیان ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې زرګونه کسان د بروسلوز له ناروغۍ څخه کړیږي. د دغې ولسوالۍ د امیر روغتیا عامر امین الله ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره ښځې او ماشومان په دې ناروغۍ له کلونو راهیسې اخته دي او زیاتوي چې د ناروغۍ د پراخېدو په حال کې ده. نوموړي زیاته کړه
تا حدود 10 سال میشه که از تشخیص نوي وقات مرض بروسلوز
د وی د دې ناروغي له تشخیص څخه په پنجاب ولسوالۍ کې شاوخوا لس کاله تیریږي. موږ په پرله پسې ډول روغتي ادارو ته خپل راپور وړاندې کړی دی، خو کوم جدي اقدام نه دی سوی. له 2 تر 3 زرو پورې کسان په څو کلیو کې په بروسلوز ناروغي اخته دي. زموږ شته امکانات د دې ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د بامیان د امیر روغتیا مسؤلین وایي د ناروغۍ په ورس ولسوالۍ کې هم سته، خو د مخنیوي په برخه کې اندېښمن دي. بلخوا د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي په همدې سیمو کې هر کال 70 تر 100 زرو حیواناتو ته واکسین ورکوي. بروسلوز یوه خطرناکه ناروغي ده چې د حیواناتو د شیدو او هغو خوړو څخه چې له شیدو جوړیږي له حیوان څخه انسانانو ته انتقالیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له واشنگټن څخه رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې ښایي امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت د اټومي وسلې له تړون څخه ووځي که چیرې مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نه سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروفا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دغه یاداشت کې داسې ناڅرګندو شواهدو ته اشاره شوې چې ادعا کوي روسیې د 1980 کال دغه تړون نقض کړی دی. زاخاروفا وویل روسیې تل دغه تړون ته درناوی کړی دی او هغه یې د ستراتیژیک ثبات او د نړۍ د امنیت لپاره یو عمده ستون ګڼلی دی. د روسیې د پاوز لوی درستیز ویلی چې له دې تړون څخه د امریکا وتل به نه یوازې د اروپایي هیوادونو پر امنیت منفي اغیز وکړي، بلکې د ټولې نړۍ ستراتیژیک ثبات به اغیزمن کړي. تر دې څرګندونو یوه ورځ دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په بروکسل کې د ناټو غونډې ته وویل چې واشنگټن به په شپېتو ورځو کې له مسکو سره د سړې جګړې د وخت اټومي تړون لته اټمی وسلې لټړونه ووزی. کچیر مسکو هغه توغندی چې واشنگټن د دې تړون نقص کړي لمنځه یونسي. پومپی ویلی له روسیې سره یې پر دې خبرې کړې چې خپل چلند بدل کړي، خو وایي داسې نشي د روسیې لخوا نه دی لیدلی. بلخوا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په ویګه د اعلامیې کې شکایت کړی چې روسیې یو داسې توغندوی سیستم جوړ کړی چې د اروپا امنیت ته ګواښ دی او هغه د یاد شوي تړون څخه سرغړونه بولي. او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشیزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورت ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی ته بلنه رسیدلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یک شنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشیزه کې برخه واخلي که څنګه. د دې شورا د تیر کال غونډه په قطر کې و چیرې چې یوازې د کویت او قطر مشران ورغلي وو او د سعودي د بلاک ملاتړي هیوادونه یو هم نه و ورغلي. د خلیج د همکاري شورا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات، سعودی عربستان، بحرین، کویت او عمان دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو هوري ولانه په خبرونه کې به واوري چې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. سولې او امنیت د بس دوه عمده ټکي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا وایي د افغانستان په سولې کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونه نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په انکتنه کې کړې دي. په افغانستان کې سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې دي؟
امریکا دغه دوا هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکلک است چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل وال نظر مو اخیستی. افغان چارواکي د هلمند مرکز لښکرګاه د څلورمې حوزې په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو د ولسي وګړو خوندیتوب ته هم اندېښنې شته.
کورونو، سرایونو، اولادو و نر او ښځې ته باید دقیقه پاملرنه وشي، ځکه چې زموږ خلک ډېر ستړي سوي دي په دا جنګو کې.
یو جګپوړی امریکایي چارواکی بیا په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو زیاتوالي ته اندېښنه لري او وایي که د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې پروسې ښې نه شي، د تلفاتو شمېر به له کنټرول ووزي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په پروسو کې عمده ستونزې څه دي؟
امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د تروریستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب جذب، د دوی تمویل، تجهیز، دا ټول مسایل هم مهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې به لري.
د دفاع د وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
همدا لاره ده چې د 12 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به په دې اړه نور معلومات واورئ. د اساسي بشري حقونو د پروګرام تر څنګ درته خبرو. ازادي راډیو اورئ، مننه چې موږ اورئ. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډېر دي، خو افغان امنیتي ځواکونه هم پرمختګ کوي. د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې ده په بروکسل کې. دوی د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت هم د بحث دوه عمده ټکي دي. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې په بروکسل کې له خپل خبریال سره مو اړیکه ټینګه شي او د دې غونډې له وروستي حاله مو خبر کړي. خو همزمانه د ناتو له غونډې سره په یو وخت په افغانستان کې د سولې لپاره هم په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې دي. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په سولې کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره له کتنې وروسته په یو خبره کړې بیان کړي دي. د بیان لمخه عمران خان ټینګار کړی چې پاکستان د سیاسي جولجړی لارې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د وی حل لارې ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په دغه سفر کې چې د روانې میاشتې تر شلمې پورې به دوام کوي پر پاکستان سربیره افغانستان ته هم لاړ شي او دغه راز د قطر په شمول روسیې او بلجیم او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ځي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د بروکسل سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. له یوې لنډې دمې وروسته به هڅه وکړو چې د بلجیم کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له وروستۍ غونډې مو خبر کړو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له بجو د ماخام تر بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازیه اوریدلای شي. ډېر هڅه مو وکړه چې په بروکسل کې د خپل خبريال سره تماس ونیسو، خو تر هغه چې تماس ټینګیږي پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د سفر او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د هغه د کتنې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د پاکستان صدر اعظم له ښاغلي خلیلزاد سره کتلي دي. عمران خان ویلي چې د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې هم نغښتې دي. رضوان مراد دلته په سټډیو کې را سره دی او نور تفصیل به واوروي. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده، خو نو د افغانستان د سولې پروسې سره د همکارۍ کومه نوې او جدي ژمنه نه ده کړې. عمران دا څرګندونه نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په وینا قریشي خلیل زیات ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستانی مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی هم اسلام آباد کې دی. اسوسییټډ پریس اژانس وی د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی کې چې پاکستان ته تللی، په سعودي کې د طالبانو د وخت سفیر شهابالدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته بیا د طالبانو یوې سرچینې وویل چې 15 طالب مشران شیر محمد عباس تانگزی، شهابالدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلام مشورو لپاره پاکستان ته ورغلی دي. د طالبانو د سرچینې ویل چې د طالبانو رهبری شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې په پروسې پاړه په خپلو کې سلام مشورې هم پیل کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د پوز ویان وایي چې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسأله کې مبالغه کیږي. آصف غفور په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل چې دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آصف غفور خبریالانو ته ویل د ملا عبدالغنی برادر په شمول پاکستانی زندانونو د لوړپوړو طالب چارواکو خلاصېدل دا ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مسأله کې همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان، روسیه، ترکمنستان، بلجیم او متحده عربی اماراتو ته لاړ شي. خاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې واري په قطر کې له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي.
بلې، رضوان مراد له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. عمران خان له دغې کتنې وروسته ویلي دي چې د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمیز اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیمې ته د خلیل زاد دغه سفر او هڅې څومره مهمې دي او نتیجه به ورکړي په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زخیل وال نظر هم اخیستی، خو مخکې له دې چې دا مرکه درته خبره کړو بیرته بروکسل ته ځو چې مخکې مو له خپل خبریال سره د اړیکو په ټینګېدو کې ستونزې درلودې. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي له بروکسل را سره دی. صدیقي صاحب، خبرونه ته خره غلاست کراته وای چې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې. دا غونډه په ډیر حساس وخت کې پیلېږي. د افغانستان په سولې او امنیت خبرې کېږي او په سولې کې هم د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ډیرې زیاتې شوې دي. که د غونډې په اړه اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړې مهرباني.
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. د ناټو سرمنشي یان سټولتنبرګ نن په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د مخالا یو ځل بیا ویل چې په افغانستان کې ننګونه لویه ده او مونږ په تیرو څو میاشتو کې د یو شمیر بریدونو شاهدان یو، خو هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونو ثابت قدم دی. دا په داسې حال کې دی چې امریکایي جنرال کینت مکنزی د سیشن بی په ورځ د متحده ایالاتونو سنات ویلی که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیرلنی اقدام ونه شي د هغوی د تلفات شمیر شایي له ادارې وځي. نوری صاحب، باید وایم چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د کابل په وخت 15 بجې او 1:30 دقیقې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کوي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر به هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې ګډون ولري. تمه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د خپل هغې ژمنې پخلی هم وکړي چې ویلې وو افغان ځواکونو به تر 2024 کال پورې تمویل کړي او همداراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ به وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره راغونډیږي چې په افغانستان کې د اولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې تر پخوا زیاتې شوې دي، خو د دغو هلو ځلو سراسره طالبانو تر اوسه له حکومت سره د سولې نیغ په نیغ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. نوري صاحب.
بله، مصطفی صدیقی له تاسو مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی او چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه نور جزئیات را سره شریکول. غونډه پیل شوې ده. د غونډې په پای کې به بیا هم د غونډې د لاسته راوړنو په اړه یو اعلامیه خپره شي. دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال اسکات میلر هم ګډون کړی دی. وروسته به له جزئیاتو خبر شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکې مو د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ویلي دي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره له کتنې وروسته په یو خبر کړي بیان کې کړي دي. په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زخیل وال نظر اخیستی. زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي ورسره مرکه کړې او لومړی په دې اړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې ګڼي؟
تر اوسه ډېر ښه روان دی. امریکا دغه هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکړه کس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود د خلیزات وجود کې دا لري زه ورته امیدواره یم زما امید دی چې هم به چون خلیزات نه یوازې امریکایی دی بلکې افغان الاصل امریکایی دی نو په افغاني یو وګړیز اهداف دلته هم لري نو هم په داخلي اجماع کې زموږ مرسته کولای شي او هم په سیمه ییزه اجماع کې زموږ مرسته کولای شي د دوی سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته ګاونډیو هیوادونو ته دا پر ځای قدمونه دي زما امیدواري دا ده چې هغه پوښتنې چې د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره د امریکې د سولې په اړوند باندې وي هغې ته مثبت ځواب ویل شوی وي او هغه اجماع چې ضروري ده چې مطلق ضروري ده هغه د دې هڅو په نتیجه کې رامنځته شوي اوسي
زخیلوال صاحب تاسو د گاونډیو هیوادونو ذکر وکړی او داسې ویل کیږي چې پاکستان په دې لړ کې تر ټولو مهم رول لوبولای شي خو که د پاکستان او افغانستان اړیکو ته راسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې ترنګلتیا موجوده ده ستاسو د نظر یا ستاسو د تجربې پر اساس د دې ترنګلتیا تر ټولو لوی لامل څه دی
یو ژور بی اعتمادي ده او دا بی اعتمادي نو یو تاریخي پس منظر لري د یو په بل په نیت باندې شک دی په افغانستان کې دا شک دی چې پاکستان د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري او پاکستان کې دا شک دی چې افغانستان د پاکستان په اړه باندې ښه نیت نه لري وخت کې چې مونږ په دغه باور ووسو په هغه کې د اعتماد فضا نشي رامنځته کېدی او د اعتماد فضا چې رامنځته نشي ښې اړیکې ډېرې بناشونې ووسي نو هڅه به دا ووسي چې مونږ هغه برداشتونه او شکونه یو بل په اړوند باندې دغه سره لري کړو او د هغې په نتیجه کې د اعتماد فضا او د اعتماد باور فضا په نتیجه کې طبعا ښې اړیکو ته چې په اساسي پوهېږو چې څه بنسټونه باید ورته کېښودل شي په هغه بنسټونو باندې ښې اړیکې باید آبادې شي
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیل والو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
افغان چارواکي د هلمند مرکز لخرګاه د څلور میاوزې په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي د هلمند دیوالي ویان وایي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له په دغو عملیاتو کې چې د وسلوالو طالبانو له مقاومت پرته پر مخزي ګڼو وسلوالو ته مرجوب لا وخت خو ولایتي شورا دې ته اندېښنه لري چې که د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه ونه شي ښایي د مخکینیو څو پیښو په څېر د ملکي تلفاتو پیښې تکرار شي له هلمنده د ازادي راډیو خبریالی الیاس دایي پرې رپورټ لري
دولتي مسولین د لشکرګاه شهر د څلورمې اوزې بابا جی د بیرته نیولو لپاره په تازه پیل سو عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي د هلمند والی ویند عمر ځواک ازادي راډیو ټول تیر ورځ د بابا جی او لوی مند په سیمه کې افغان ځواکونو ښه پرمختګ کړی دی او روان عملیات ته معلوم مقاومت سره د مخامخ شوي ځواک په دغه عملیاتو کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتلو خبر ورکړ
عملیات د بابا جی په سیمه کې فعلاً ادامه لري د عملیات په ترغه وخت د عملیات تر څو چې د سیمه په بشپړ توګه پاک شوې نه وي دمګړی عملیات په پاشاک او لوی ماده ساحو کې 2 کیلومتر مخته تللی دي چې هغه ساحه تصفیه شوې دي او د عملیات په ترڅ کې وسلوال مخالفینو ته تنه فروته مرګ جوړ لا وخت دي او همدا شنیوتن یو د ملي ساتیرای په شادت رسیدلې دي او یو تن ملي پولیس ټپيان شوې دي دمګړی عملیات روان دي
عمر ځواکول د افغان ځواکونو سره د غوڅم لاټړ د ممرت هوایي مرسته هم ستا چې د عملیاتو بهیر آسان کړی دی د بابا جی ترڅنګ د میوند 03 په نوم عملیات تنادلی ولسوالۍ اړوند د لوی مند په سیمه کې هم روان دي چې د چارواکو په خبره 2 کیلومتر پرمختګ کړی دی لوی مند هغه سیمه ده چې تیرونی پکې د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید لامل دی وی کورنۍ دوه غړي ووژل سول او 14 نور ټپيان سول د هلمند ولایت شورا مشر تاول افغان وایي د دې او ورته نور عملیات پر مهال دي د ملکی کسانو ساره او مال ته پاملرنه وشي افغان ول په دې ورستوي کې د ملکی تلفاتو لامل د خلکو اندیشنې ډیر سوي دي
د ټول خلکو کورونو سرایونو شتمنیو جایدادو ملکیتو اولادو نر او شجته بعد دقیقه پاملرنه وشي توجه وشي چې ځکه چې موږ خلک ډیر ډیر ستړي سوي دي په دا جنگو کې. نو د نظامي او مسولینو څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه عملیات په نادالي ولسوالۍ باباجي سیمه کې اوس په لاره چول سوي دي، روان دي، مخ په وړاندې باندې، چې د دغو ټولو چارو دپاره ډیر دقیق اوسي، متوجه اوسي، او چې پوستې ځای پر ځای کې هغه په داسې ځای پر ځای په داسې ځایو کې ځای پر ځای کې چې د خلکو په شخصي سترایو کورو کې نه وي.
د نادالي لوی منده او د لشکرګاه ښار څلورم اوزه باباجي د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا به لشکرګاه ته نږدې په مرکزي سیمو کې دوې مهمې سیمې وي چې د وسلوالو له ولکې ایستل کېږي، خو لا هم د هلمند اکثره سیمې د دې جملې مهمې ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. وسلوالو طالبانو په نادالي او باباجي کې د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو د دغه یولسم پړاو په ترڅ کې خپل لور ته د اوښتو طرفات پړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند کار یوسف احمدي په باباجي، ګریشک، سنګین، نادالي او مرجو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د یو شمېر پوستو د نیولو ترڅنګ هغوی ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړی دی، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ردوي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په باب مو واورېدل. امریکایي جنرال کینټ مکینزي وایي که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیړنی اقدام ونه شي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر به له کنټرول ووزي. جنرال مکینزي دغه څرګندونې د امریکا د سنا پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د جنرال د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې د مشرتابه لپاره نومول شوی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا پوځي چارې اداره کوي. فرشته جلال زید افغانستان د دفاع وزارت له ویان اسف غفور سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د افغانستان د ځواکونو په روزنه او استخدام کې کومې ستونزې شته. ښاغلی غفور وویل
نو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د تروریستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب و جذب، د دوی تمویل، تجهیز دا ټول مسائل هم بهاله جریان لري. دا طبعا د چې طبیعي د ستونزې لري، ولی کتي څلور کلو کې موږ ګورو زموږ د ثاني متربي برخه یا زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو د ورته او برخه دا ډیره ښه شوه. زموږ کوماندو د وڅند شو، زموږ هوایي ځواک درې چند شو، او اوس کوم عملیات زموږ کوماندو کوي له ډیرو لا تر اورونو
نه په خبره کې مو ویل غفور صاحب چې ستونزې شته. دا ستونزې راته وایي مثلا په استخدام،
مثلا نه استخدام کې ستونزې نشته. استخدام کې ستونزې نشته. استخدام په دې خروان چې موږ استخدام لپاره وصول میارونه په نظر کې نیولې، د بایومټریک پروسه دا دغه کیږي تر سره کیږي، ولی یو شمیر مسائل چې هغه ته موږ اړتیا لرو هغه تجهیزات دي او زیات تعلیم او تربیه ده. مثلا تاسو ګورئ چې یو عسكر باید ډېر تعلیم او تربیه وګوري، ولی موږ د جګړې په ډګر کې زیات وخت دا غرض تعلیم تربیه وخت چې وی هغه شپږ میاشتې وی یا درې میاشتې وی یا نه میاشتې وی هغه نه وروسته موږ جګړې ډګر ته استوي چې موږ مجبور یو.
تاسو په وزارت دفاع کې څه فکر کړی دا ځکه دا خدای ستونزه ده؟ نو دا خو
څنګه حل
د دې حل څه دی؟ یعنی مثلا څومو څه خبرې مور باندې کړي
په وزارت دفاع کې؟ اوس د ډاکټرونو یو بورډ دی چې خپل افغان ډاکټرون دي. زموږ تعلیم او تربیه زموږ مثلا د مارشال فهیم اکاډمي ته تاسو وګورئ، زموږ د افغان افسرانو اکاډمي، یا مثلا تاسو وګورئ مثلا زموږ د حقوقي ځواکونو اکاډمي، دا هر څه اوس په روسي کې موږ ډېر خېل استراوړم په دې برخه کې لرو. دغه اکاډمي کې چې ډېر منظم کډرونه دي اوس، یعنی هم دا اوس موږ د مارشال فهیم په اکاډمي کې کوم ځوانان روزل کېږي، هغه مثلا ټولنې ته وړاندې کېږي، یا په د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته وړاندې کېږي. هغه ډېر زیات مسلکي خلک دي.
غفور صاحب، بیا هم هلته خو جنګ روان ده، نو تاسو خو مجبور یاست چې دوی عجل عجل راوباسئ او جنګ ته یې ولېږئ. نو بیا هم د دوی تعلیم خو
وخت موږ اړتیا لرو. نه، موږ وخت اړتیا لرو.
دا وخت به څنګه کوي؟ په دا وخت باندې خبرې کړي چې څنګه کولای شي چې دوی سم پاخه کوي او بیا یې جنګ ته واستوي، مخکې تر دې چې مثلا شپږ میاشتې
د اردو جوړول دا داسې نه دي چې تاسو په یو کال یا په لس کالو کې وکړئ. د اردو جوړول دا مثلا وخت اړتیا لري. د امنیتي دفاعي ځواکونو جوړول دا وخت اړتیا لري. د وخت په تیریدو دا هر څه سمېږي.
د امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که ائتلاف او د امریکا نور قوتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دفاعي ځواکونو شاته ولاړ و نه اوسي، نو د افغانستان ځواکونه نشي کولای چې په تنهایی د طالبانو په مقابل کې د افغانستان دفاع وکړي. تاسو څه وایست؟
ګوره دلته دوه بحث مطرح کېدلی شي. یو دا ده چې اول خو دا ده چې دا د ټولو مسؤلیت دی، موږ د نړیوالو او سیمه ییز تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، دا هم د سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت دی او د نړیوالو چلمو سره مرسته کوو او د دوی مرستې ته موږ تر یو وخت اړتیا لرو. بل شاید دی چې د دوی خپل بحث هم مطرح وي، هغه مطرح دا ده چې هلته د دوی هغه معنی ورکوونکي چې پیسې ورکوي یا نور څه شي، مثلا د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوله، هغه خپل مجبوریتونو په اساس خبرې کوي. ولې په ټوله کې موږ چې خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه په خپل کې تر هغه پورې موږ د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لرو.
غفور صاحب، د امریکایي جنرال ویلي چې په افغانستان کې اوس طالبانو شمیر د تر شپېتو زرو زیات شوی، یعنی دوی ویلي چې تعداد یې زیات دی. تاسو دغه څه کوم ارقام معلوم دي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه ارقام کله کله بدلېږي، کله کم شي کله زیات شي. ویلې دا کله چې مثلا په پاکستان کې د اوړي رخصتي او د مدرسې رخصت شي زیات طالبان راوړي په جګړې کې، په ژمي کې ډېر سالته دي، یعنی دا کله جګړېږي او چټېږي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان آصف غفورو د خبرونه دوه مینه مای تر رسیدلو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو. خو د هم اورې چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړه چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. اوس به مایکروفون خپل همکار فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وايي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. یان ستولتنبرګ دغه راز د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر نن تر غرمې د مخه د پاکستاني او بخښي د هسپانیې له دفاع وزیر سره ولیدل. د ارګ لخوا په ویل امریکا راغلی چې په دې لیدنه کې د دوړخي زړیکو پر پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې ګډي مبارزې، د سولې پروسې او د امنیتي او دفاعي سکتور پر اصلاحاتو بحث شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد نن د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري. د پاکستان د صدر اعظم دفتر ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی خلیلزاد او عمران خان د افغانستان د سولې د پروسې او په هغه کې د اسلام آباد پر همکاري او رول خبرې کوي. شاغلی خلیلزاد پرون سه شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل واشنگتن څخه رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې شی امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې لټون څخه وزي کچيري مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نسی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروف نن په مسکو کې خبريالانو ته ویل چې په دغه یاداشت کې داسې ناڅرګند شواهد ته اشاره شوی چې ادعا کوي چې روسیې د 1900 امکال دغه تړون نقض کړی دی. خو زخروف وایي روسیې تل دغه تړون ته درناوی کړی دی. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی به په دغه سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. او نن په واشنگتن کې د امریکا د پخواني رئیس جمهور مشر جورج بوش د خاورو سپارلو مراسم ترسره کیږي.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا سیالۍ سبا د پنځمې پورز د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د اتو زونونو څخه تکړه سیمه ییز لوبډلې ګډون کوي. دا سیالۍ داسې مهال پیلېږي چې له دې وړاندې د میزان په میاشت کې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې. د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه لیګ تر څنګ د اتلانو جام سیالۍ به په افغانستان کې د فوټبال لوبلودي سره مرسته وکړي. د افغانستان د معلولینو لوبډلې د هندستان د معلولینو لوبډلې پر وړاندې د سیالیو لپاره هندستان ته ځي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دواړو هیوادونو د معلولینو لوبډلو ترمنځ سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له 9 نیټې څخه پیلېږي او تر 18 نیټې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ په دې موده کې 3 ورځې او 2 ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. کرکټ بورډ وایي سیالۍ د هندستان د ممبئی په ښار کې د امریکا غږ آشنا رادیو په همکارۍ ترسره کیږي. له لسو کالو وروسته د فوټبال د مشهور لوبغاړو کریستین رونالډو او میسی ځای لوکا موډریچ ونیو. له دې وړاندې د تیرو لسو کلونو رئیس کله رونالډو او کله هم میسی د غوره لوبغاړو د جدول په سر کې راغلي، خو له دغه لس کلن ځنډ وروسته سږ کال د غوره فوټبالر لقب لوکا موډریچ وګاټو. هغه تیره ورځ د 2018 میلادي کال د غوره لوبغاړي ایوارډ جایزه ترلاسه کړه. درې درش کلن لوکا موډریچ د کرویشیا دی او ویل کیږي چې د ښې لوبې په خاطر سږ کال کرویشیا د فوټبال د نړیوال جام تر پای لوبې ورسېده. هغه د ریال مادرید په لوبډله کې هم لوبېږي چې سږ کال یې دغې لوبډلې ته د اتلولۍ په ګټلو کې مهم رول ولوباوه.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دې برخه کې دوه ونس پروګرامونه لرو. د جون په شیبو کې مو د سالنګ تونل پر اهمیت خبرې کړې او د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو د جرم یا بې ګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو د حق موضوع څېړلې ده. خو تر دې مخکې سعودي عربستان چې له قطر سره اړیکې ترنګلې دي، د قطر امیر ته رسمي بلنه لیک استولې چې د عربي خلیج د همکاري شورا په سرمشري ځکه ګډون وکړي. سعودي عربستان وروسته له دې قطر ته بلنه ولېږله چې قطر اعلان وکړ لو پک څخه وزي. نور حال به د اسمت سروان په رپورټ کې واورو.
د قطر خبری آژانس وایي چې د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال نهیان ته د سعودي عربستان پاچا سلمان رسمي بلنه ورکړې چې د روان دسمبر په 9 په ریاض کې د عرب خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې ګډون وکړي. قطر ته د سعودي عربستان له لوري د عربي خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې د ګډون بلنه له دې درکه مهمه ده چې د دې شورا د غړیو او قطر اړیکې ترنګلې دي. قطر تر اوسه نه دی ویلي چې څوک به دې غونډې ته ولې شي. دا هم ډیره مهمه ده چې قطر په کومه سویه د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې ګډون کوي. خو د قطر او عربي خلیج د همکاري شورا د غړو ترمنځ په اړیکو کې یو لوی بدلون ګڼل کېدای شي. تیر کال د عربي خلیج د همکاري شورا غونډه په کویت کې وای، خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین د دې پر ځای چې مشانه په دې غونډه کې ګډون وکړي د صدر اعظم او مرستیالان ورواستول. ځکه چې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او د خلیج د همکاري شورا څخه د باندې مصر د 2018 میلادي کال له جون څخه پر قطر ترانسپورتي، ډیپلوماټیک او تجارتي بندیزونه لګولې دي. سعودي عربستان او د خلیج د همکاري په شورا کې نورو شاملو هیوادونو تور لګولې چې قطر د تروریزم ملاتړ کوي، خو قطر دا تور پکله کردوي. د همدغو اختلافاتو په لړ کې پرون قطر اعلان وکړ چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ټولنې یعنی اوپک څخه وځي او خپل پام ګازو ته اړوي. قطر ډیر ګاز لري. د قطر په پوهنتون کې د خلیج د مطالعاتو د مرکز رئیس محجوب زاویری وای یقین لري چې دا غونډه به د دوړو خواو پاړیکو کې بدلون را نوړي. سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ځلونو ویلي چې له قطر سره اختلاف د دوی لپاره لومړیتوب نه لري. ځینې ډیپلوماټان هم وایي داسې نه ښکاري چې د خلیج د سیمې د هیوادونو اختلاف دی په لنډ وخت کې حل شي. لبل خو د خلیج د همکاري شورا په تیر سرمشیزه کې چې د اپریل په میاشت کې په ریاض کې جوړه شوې و، قطر جګپورې چارواکي ورونه لیشه او پلاوی په ځای د دې چې د صدر اعظم په مشرۍ وي په عرب لیگ یا عربي اتحادیه کې د قطر د استازي په مشرۍ ریاض ته لاړ.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بې ګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوی ور باندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بې ګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیگنا بی مورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پرې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه وټه کوله، څوک چې څوک راغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید هغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حال کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندوالۍ کې، نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
کچیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنها کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي محکمې ته، چې د مال اول کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندګي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا کله د سالنګ په هسکو غرونو کې له تونل څخه تیر شوی یاست؟
دی واوره کې منقصونه واخستل و جانان راشه د کابل منی پخې دی واوره د سالنګ په غرو پرتی دی.
د سالنګ تونل څه وخت جوړ شو؟
تا
کونال سالنګ خوندن سلويشت کلمخ کې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه راغول شوی وو.
هغه وخت چې د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلکو سره ډول تګره تک کاوه
د اوکسره یا اسونو سره یا همداسې نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه هم خپل اموال ته انتقال ورکوه.
نن په همدې حق لغږیږو په پیل کې د تونل لرغونتوب په نړۍ او افغانستان کې سیړو ورپسې به دا هم واورې چې کله د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلک له کومو ستونزو سره مخ ول د سالنګ د تونل په ارزښت او اوسنی حالت مو هم خبرو. په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدرمن دوستانو کله چې بشر په دې وتواني چې د کار وسایل جوړ کړي نو د ژوند کولو لپاره په غرونو او ځمکه کې سمڅې او تونل نو وستل دی وبو او مادان راوستلو په هدف ځمکې غوچې کړي. مصریانو او یونانیانو له میلاد څخه زرګونه کاله وړاندې د مادان د کشفولو او د خپل شاهانو د ښخولو لپاره تونل نو وستل. د مصر په خلکو کې دا دود و چې خپل شاهان به له یو څه ګران بیه جواهرات سره د ځمکې لاندې په تونل کې ښخول. رومیانو لومړنۍ د وبو تونل ورغوه. انګلیسانو کسان و چې تر ټول اصري او مدرن تونل دی فرانسوي انجینر په مرسته جوړ کړ. په هر صورت راځو په افغانستان کې د سالنګ تونل ته یا تونل اولنګ څخه نیولې تر دوشخ پورې 3950 متره له بهر څخه لوړ دی او د هندوکش د واورینو غرونو په مرکز کې موقعیت لري. د سالنګ تونل د افغانستان جنوب او شمال سره نښلوي، د اوږدو لارو مزلونه لنډوي او د سالنګ تونل د وسایلو او خوراکي موادو لیږد رالیږد اسانه کړی دی. په پیل کې د ټولګټو د وزارت وین محمد مهدی د سالنګ د تونل د لرغونتوب او اهمیت پاکله وایي.
تونل سالنګ خوندن سلويشت کلمه کې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه راغول شوی وو، خو بدبختانه هغه وخت چې اتحاد جماهیر شوروي سابق جوړ کړی ده، یعنی هغه شی چې پخوا د څنګه ډیزاین شوی وو، څنګه جوړ شوی وو، په څومره وخت جوړ شوی وو، که چیرې د تخنیکي اسناد زموږ سره وای نو دا به ډېر زموږ سره مرسته کړې وای، خو بدبختانه هغه اسناد زموږ سره نسته. په همدې اساس چې دا موږ اعلان د وتلې بین المللي ته سپارل چې تنها تخنیکي او اساسي مطالعات ترسره کړي. تونل سالنګ په ټول نړۍ کې دوهمین تونل ده چې د بحر څخه ارتفاع لوړ ده. یوازنه د مسیر د شمال او جنوب سره نښلوي. زموږ زیاتره صادرات او واردات لمدې مسیر کېږي. دا نه تنها په افغانانو باندې تاثیر لري، دا پر اسایي میانه باندې ډېر رول لري. کچیر د شمال سره موږ وصل کېږو د ازبکستان څخه، تاجکستان څخه، ترکمنستان څخه، هم زیاتره لمدې مسیر ده چې موږ تاسو کوین. دا تنها د پر افغانستان باندې اساسي رول نه لري، بلکې پر اسایي میانه باندې ډېر اساسي او اقتصادي رول لري چې یوازې په همدې مسیر باندې موږ کولای شو پر صادرات او واردات انتقال ورکړو.
د ټولګټو د وزارت د مسولینو په وینا د سالنګ تونل څلويخت کله وړاندې د پخواني شوروي هیواد په مرسته ورغېده. مدیر فاروق چې د سالنګ په تونل تګ راته کوي د یادې لارې د فرهنګي ارزښت پاکله وایي.
موږ تاسو ګوره په افغانستان کې ژوند کوو، د ټولو مشترک هیواد دی. دا چې په شمالي ولایتونو کې سره کم کلتور دی، هغه هم د هیواد کلتور دی. دا چې په مرکزي ولایتونو کې دي یا په شرقي او جنوبي ولایتونو کې دي، هلته به یو رقم کلتور وي، دلته به بل رقم کلتور وي، خو ټول افغاني کلتور نه دي چې دلته سره یو ځای کیږي او د یو هیواد فرهنګ دنیاوال ته ښکاره کوي. کله چې د یو ولایت نه بل ولایت ته څوک رانشي او د دې ولایت نه هلته څوک لاړ نشي، نو ته به دا کلتور داسې ښه نه انتقالیږي. همدا لاره ده چې د 12 یا 13 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
د سالنګ تونل له فرهنګي ارزښت سره اقتصادي ګټې هم خلکو ته رسولې دي. د لغمان اوسنکی بلال وایي چې دوی لغمان ته د شمالي ولایتونو میوې وړي.
کچیرې سالنګونه جوړ شي نو دا به د خلکو په اقتصاد کې دوه چنده پرمختګ راولي، ځکه غذایي مواد دغسې نور برخو کې به ښه اسانتیاوې راشي. نو هیله حکومت دا ده چې دغه لارې ته جدي توجه وکړي، قورغول شي. نو زه په دې باوري یم چې دغه خولتونه چې له کابل او نور شرقي سیمو سره وصل کېږي، نو دې خلکو به ډېر اسانتیاوې، خصوصا د میوو برخه کې، لکه د خټکیو برخه، په کندوز کې خټکی لرو، نو تاجران ته به ښه زمینه برابره شي. په لنډ وخت کې به دوی کابل سره وصل شي او دغه کوم مې وښه دوی کابل تر انتقالې دا به سلامت وي. ډېرې تاجران شکایت کوي چې زمونږ ګاډي په سالنګ کې بنديږي او ساتونو په ورځو ورځو دغه لاره بندي.
د ټولګټو د وزارت ویند وایي چې دوی د منی چې د مهال د سالنګ تونل په بد وضعیت کې دی. دوی د دې ستونزې د حل لپاره له درې پلانونو څخه یادونه کوي چې په راتلونکي کې به عملي شي.
اول پلان مو دا ده چې اول بدیل لارو ته جوړ کړو، او دوم چې مطالعات اساسی تر سره کو دریم بل تونل ایجاد کو یعنی په خپل درې طرح باندې ټولګټ وزارت تر اوسه الحمدلله بریالی شوی ده. بدیل لار چې سره کې د دوشي او بامیان سړک ده 125 کیلومتر اوږدوالی دی. د جوړول لپاره پر شپږ بخش باندې ویشل شوی ده چې اول بخش د دوشي له پله څخه بغلان پورې مربوط ده کار شروع ده او شپږم بخش د بامیان څخه شروع ده. دوم دریم څلورم پنځم بخش په مراحل مختلف تدارکاتي کې ده. د وروسته د مراحل مختلف تدارکاتي انشاءالله کار پیل کیږي. یعنی کوم ستونزه هلته انشاءالله نشته. درې نیم الا څلور کاله د مخ وخت نیسي چې تر څو د بدیل لار مو جوړ کړي 25 کیلومتره. هغه وخت چې د جوړ سو د ترافیک حجم د تونل له خوا څخه مسدود کیږي بند کیږي او انتقال ورکوم دوشي بامیان ته چې حداقل شمال او جنوب صادرات او واردات لمدې طریقه باید ولاړ سي. خو مطالعات اساسي ورس هم انشاءالله په لنډو وخت د به تکمیل شي. دا دوم طرح او دریم طرح تونل جدید سالنګ ده چې هغه هم اعلان د وطلي بین المللي سپارل شوی و. یو بین المللي شرکت هلته بریالی شوی ده چې سمیک ده د استرالیا نه.
د ترانسپورت د وزارت د مسؤلینو په وینا د سالنګ تونل چې کله په پیل کې جوړ شو نو په یوه شپه ورځ کې د 2000 موټرو د تګ راتګ لپاره رغیدلې وو. خو نن سبا په زرګونو لوی او وړه موټر وربندې دی ورځي چې دا خپل یا تونل له وخت څخه مخکې خرابوي ځکه خو اوس کاند او کپار دی. د کندوز اوسیدونکو امیر ګل چې د زینو کارونو لپاره کابل ته راغلی وو د سالنګ د تونل پاک لور سره غږیدلی وو. امیر ګل پسې د بغلان د اوسیدونکو محمد یوسف خبرې هم اورو.
ټول سرعت او سرنګر درکوي تبجنو ما تکلیف زیات لري په لار باندې موټر دی خوراځي تقریبا نیم ساعتم ولاړې زړه بد سو زړه مې داسې خراب خراب سو. بیا مې څه دغه مالداري قرت مرور ته وایي دغه مې څه اخیستې وه هم مخ د سالنګ کې په دغه لارې چې راتلم دغه مې خوړل را روانو.
دا وستان چې دی دسه خاورې دی دسه خاورې دی چې اکسیجن نسته. هغه زمستان چې ګوري لار خراب دی برف دی باران دی بیا موټره بندیږي باردار موټران ډیر دی دا بیا دود دی. معمولی گروپ شته چې ته پویږي کې دا لارې دي خاوریم ډیر دي دود ډیر دي پکې او کاش نه لري خلاصه ډیر مشکلات دي مجبوری دي خلک څنګه وکړو. خو زه بهتر راځو دغه کوم لارې نسته هغه وی لارې ایرپورټ دغه شیون امکانات نه لري.
د سالنګ تونل له یادو ستونزو سره ښکلاوې هم لري. له دې ښکلاو څخه تر ټولو زیات شاعران خوند اخلي. د ننګرهار اوسنکی شفیق الله وایي چې د سالنګ ښایسته او شنې درې روانې اوبه د بلبل شور اسک غرونه هغه څه دي چې انسان ته آرامښت وربخي.
حتی د سي روایتونه او د سي هم لیدې شي چې دا تیږي هم د واورو د ډیر ورخ وجنه سپین رنگ باندې اوختی دي. لومړی ځل د پاره د سالنګ لیدل زما او زما په شمول ټول ملګرو د پاره دا یو عجيبه قصه وا. کوشش هم کوو چې دغه ځکه زیات تم شو خو هغه کوم ډرایور چې واغې مونږ ته وخت نه راکوي چې دلته واورو وریږي تصویرانم واصل ملګرو سره ټولګیوالو سره ا تصویر هم چا خصو دې ټیم کې تقریبا نیم ساعت یا شاوخوا دینه د وخت یې شو دلته واورو وریدله. معمولا دا د سالنګ د واورو او د کابل د یخ او د مڼو په حق لهم شاعران د کوزی پښتونخوا د بری پښتونخوا پښتنې انجونې زیاتره خلک د سالنګ د موسم د سالنګ د هوا شونه وي چې یو شاعر بیا وي و جانان راشه د کابل مڼې پخې دي واورې د سالنګ په غرو پرتې دي. یعنی د سالنګ د غرونو واورې په شیرونو کې ستایي.
د سالنګ تونل د افغانستان له لویو لارو شمیرل کیږي چې د پولی خمری، ایبک، مزار شریف، شبرغان، میمنې، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونه له مرکز کابل او جنوبی ولایتونو سره نښلولې دي. څومره چې لوی لارې په تیرا تونلونه په سمه توګه جوړ شي په هغه اندازه د خلکو او سوداګرو ستونزې کمیږي او د تګ راتګ واټنونه لنډیږي. دا چې د سالنګ تونل خلکو ته نورې کومې اسانتیاوې برابرې کړي او د بیارغونې په حق لې مسول کسان سوي. زما همکاري فرشته مرسل د ترانسپورت وزارت له مالی ادارې موین امام محمد وریماچ سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنه درکو
مخکل دینه چې د سالنګ تونل جوړ شي خلکو څه ډول تګ راتګ کوي؟
د مالونو لیکدول یا تګ راتګ ډیر ستونزمن و ځکه د اوکسرا یا اسونو سره یا همداسي نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کوي هم خپل اموال ته انتقال ورکوي. ډیری تقریبا خلکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی ده د یخنی لکبل یا د وورو کبل.
اګه د سراتوی چې اوس د سالنګ په تونل کې په کوم شمیر موټر تګ راتګ کوي؟
په ورس کې 2000 نه پورته موټر په دغه تونل کې تګ را تک بو کی او دغه په تګ را تک کې تجارتي اموال دي او مسافر وډون کې موټرونه دی او په څنګه کې دولتي او نظامی موټر د غلارې نه تک را تک کوي.
مونږ یو شمېر کسان لدین شکایت لري چې وای ټول لوی لارې خو په تیر بیا د سالنګ تونل چې دته زیان رسیدلی دا او هغه تګ را تک تنظیمن سوی دا په دې اکل تاسو وای
بالکل دا مونږ منو څوم زل د تونل سالنګ یعنی بیا رغونه بربند کیږي د تجارانو تقریبا باید هغه معیار سره چې دوی خپل وزن انتقال وکي په یو موټر باید 15 ټن باید پورته نوي ځینې موټرونه شته چې شپېته ټن پورې انتقالوي په دوامدار په توګه مونږ وضعیت څیړو او خپل ارزیابي مو کړې ده او بیا هم به وکړو په راتلونکي اونۍ کې د افغانستان سراسري ترانسپورت اتحادیه جوړو نو دغه د اتحادیې له لارې مونږ غواړو چې ځانګړی عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره کړو چې د مونږ ترانسپورت په افغانستان کې څنګه مسلکي شي څنګه تخنیکی شي او مونږ څنګه کولای شو د ترانسپورت هغه وضعیت ښه کړو او خوندي وساتو.
که چیرې لوی لارې او تونلونه خراب وي تر ټولو زیات سوداګر او عام وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي نو ځکه په کار ده چې له دولتي مسؤولو کسانو سره سوداګر او عام خلک هم د تونلونو په ساتنه کې ونډه واخلي. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښه چاره.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.